د هنګاو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال لپاره 15 افغانان اعدام کړی دي. دغه سازمان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون یک شنبه د جدي په ومه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. هنګاو لیکلي چې د اعدام شو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2023 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه ښودل شوی وو. د بشري حقوقو سازمانونه تل ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي هستوګنځایونو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښاري نفوس 40% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورونو کې ژوند کوي. د یو ان هابیټاټ په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونونو، سیلابونو، ځمکې ښویدنې په وړاندې او دغه راز د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله ډیر زیانګالی دي. که څه هم د کابل کره نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 3 تر 4 میلیونو پورې یادیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یک شنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغه لیدو کتو وروسته یوې ګاډې خبرینو ناستې ته وویل چې یو شمیر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ټرمپ او زلینسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسله ده، خو ټرمپ زیاته کړه چې د دغې موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې دوستنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي، خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه د جګړې اصلي لورو روسیې او اوکراین نه دي ویلي چې دا پلان ورته د منلو دی او کنه. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي چې دغه هیواد د لرې واټن وشتونکي دوه کروستو غندي وازمایل. فرانس پریس لیکلي چې دغه ازموینه د یک شنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمایل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی دی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړه ییز چمتووالي نوم ورکړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداري کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی ته د دواړو هیوادونو د چارواکو هڅه چېړونکي وایي اړیکې نوی پړاو ته ننوتلې.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بل پای ورکړی دی.
بل ورته پاکستان افغان دکاندارانو ته ویلي چې خپل دکانونه وتړي او کاروبارونه ټول کړي.
دغه تیره شپه دلته را کوم سیمه کې چې موږ اوسېږو دوی عملیات وکړه، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل.
د امریکا او اوکراین ولسمشران وایي د جګړې د پای ته رسېدو خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د دې خبرو تفصیل هم درته لرو. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملګری.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د هغې هیواد د یو شمیر دیني علماو وروستی دریز ستایلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلی و که د طالبانو حکومت د علماو هغه فتوا عملي کړي چې له افغانستانه بهر به خپلو اتباعو ته د پوځي اقداماتو اجازه نه ورکوي، د خبرو پر بیا پایل او اړیکو باندې به یې غور وکړي. د چارو یو شمیر کتونکي هم وایي چې دواړه هیوادونه د ستونزو او مخالفتونو د حل پرته بل لار نه لري او په خبره یې دا کار باید درېمګړي هیوادونه یا اړخونه ترسره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي نوي پړاو ته د دواړو خیزو خبرو اترو داخلي تل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لور ټولنیزو رسنیو کارونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه خبره شوی، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي. خغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یو اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهرې جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د دسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او دی وی پریکړلې په صدرولو پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره شوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارسوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بل پای غوره کړی ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي نه. کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. که چېرې فشار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړي او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوه وختي. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرکزوب لی اړولو اداوې هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هېواده پر پاکستان حمله پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا اداره کړې او د پاکستان نامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمیر پانګوال او دوکانداران وایي د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. دغو دوکاندارانو ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات به درته له اکرام الله اکرام واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت چټک بهیر سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمایي زیات پانګوال او کاروباریانې افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوي پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاوان یې هم څوک نه اخلي. له دې ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دکاندار پرویز یک شنبه د دسمبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قالینو دکاندار امر نو ته حکومت مونږ ته جو خره کړی دی تر دوه ورځې خپل کاروبار ختم کی بي خي امکان نه لري ادامه ختم کو ځکه چې زما سره د پاسو دوه کروڑ روپو سامان په دکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سر خپل پور کړی مالکان ته 55 لک روپې دا مونږ ته به ته مالکان نه راکې، نو دا په دوه ورځې یا درې ورځې ختمول دا ډیر یو مشکل کار دی.
دوی وایي د مارکیټونو د خاوندانو لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته سندي سپارل شوی چې دقیقه نیټه ورکه خودل شوی وي، خو ورته ویل شوی چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت پس پرختنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پېښور په نمک منډي، اندر شیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډي ته هلته تللي دي، هغې ځینې خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګارونه لري. هلته اندر شیر ته هر ځای ته ورغلي دي، اول خلک پالیسی جوړه کی، اول خلک ترتیب جوړ کی، دا پالیسی دا غل لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسی نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دې په کروڑه یا دوه کروڑه یا پنځه کروڑ روپۍ دکان باندې سرخل شو ورکړی دا کارخانو دکانونه خو ډېر قیمتي دکانونه دي. هلته د قالینو کاروبار دی، د الکترونیک سامان کاروبار دی، نو دا ټول چې دی دا مسله د مهاجر خپل ده، بس د دوی نه ده.
نوموړي دا هم ویل چې د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې د برېښنا او اوبو په ګډون ټولې اسانتیاوې پرې شوي او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس له دې سیمو نه بغیر له وتلو بله لار نه لري. تازه به یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې اکسپریس ټریبیون د دسمبر په 28 خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 30 ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په ثوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 30 دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پښتونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یک شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم لډیر مجبوریت پاتې دي.
کیم کې خو دې موږ صاحب مهربانه کړی رواني خلک پتنګ او دغه کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې ساته وطن کې یخنی نه ډیره او د کابل ولایت خلک باجه پاتې دي، جلبات خلک اکثر لاړل او دا باجه کرایه نه لري. دوی دا خلک دا مجبوری لري کله غزم ته ګرم تیر شي نو که په سر لای لار شي بیا موږ په خپل طبیعت زو.
دا په داسې حال کې دا چې په وروستیو څو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم جمعه د دسمبر 28 په ګډ راپور کې ویلي وو چې د رواني میاشتې له 14 نه تر 30 3022 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. یونیسیار د دسمبر په 23 هم په یو خبر کړي راپور کې ویلي وو چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی. دغه کمشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخه بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، وړاندې درته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ګډ خبری کانفرنس جزئیات درکو. خو سره زو دي چې د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله اوس چارواکي وایي چې دغه پیښې څیړي. بل لور ته د چارو کتونکي وایي که دغه ډول پیښې دوام کوي دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز پرې باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د څو امنیتي پرلپسې پیښو له رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغو پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تېرو اونیو او میاشتو کې د ناامنۍ د څو پیښو شاهده وه چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولي. د دغو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي د ناامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خایی پر ضد امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت
که دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي:
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پي په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه راز ویلي د ده په باور ځینې کړۍ هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښایي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان ډسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 2 تاجک افسران او 3 بریدکوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. لدی مخکې د 13 نومبر میاشتې په 28 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي، خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلهوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د 2 کسانو د نیولو خبر هم ورکړې. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګري طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر لوري اداره کیږي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورجو د نړۍ یوې تودې موضوع ته، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په خلوري روان دي. هغه پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناشته ویل چې یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم به حل پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوی پلان لمخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري، خو اوکراین وایي چې دا کار نه کوي. ټرمپ او زیلنسکی دواړو وویل چې دا یو سخته مسله ده، خو ټرمپ زیاته کړې چې د دغه موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي، خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو اقتصادي آزاد زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي، خو تر اوسه اوکراین او روسیې د دې وړاندیز شوي پلان په اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې د پکتیا په یوه ولسوالۍ کې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی، خو اوس ورځو د کابل حضوري چمن ته. دغلته پخوا د فوټبال، کرکټ، والیبال او نورو لوبو لپاره ځمکه کار اخیستل کېده، خو اوس ورته کابل ښاروالۍ د سړک غاړې هغه پلورونکي وروستلي چې دوی په کراچیو او نورو لاسګاډو کې توکي پلوري. دغه پلورونکي وایي چې دغلته په تاګي کاروبار ټکنی شوی.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لګول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال سوي پلوري کم سوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي مونږ ستونزې ډېر دي، نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت په شین کې په تمرینات خو د چمن حضوري داشتم، چمن
مونږ د تیر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګاډ او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدې په 15مه د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واټونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتي دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 3 لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل:
چمن کله د پاتراف راتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې اگر کبو شیدلو چمن د خپل جشن تجلولو د دلتا پدا چمن کې بمون ګرځېدو سپور بم کوله خدای دې ګوجرا دې ته لکه سابقه غو نه ماشي ورغه وسی هغه تکشن شي او خلک دې ورغښه او خپل سپورټو خاطر باندې سپارښت وکړي خو وي
د کابل حضوري چمن په تیر دوه لسیزو کې په کندولا بدل شوی وو او ان په نشئی توکو دروغ د کسانو درټولېدو په ځای بدل شوی وو د سیمه په ډیر لسو نه اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د موافقه پر بنسټ یو ځل ورغول شو او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چارواکو هغه مهال ویلي و چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او کندولا بدل سو د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
اوریدونکو په همدې سره د خبری مجلې د پاشي بوته ورسېدو ورسای راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې هم د خلکو لغښتنه ورسته د برېښنایي تذکیرو د ویش مرکز پرانستل شو تفصیل په دې راپور کې
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز او د ډنډ پټون ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصای او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکیرو مرکز پرانستل شو د زرمت اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز گردیز کې د برېښنایي تذکیرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دې تذکرو د دفتر یا د تراتک ته د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي ډېر زیات ستونزې وي چې تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډېر مصارف راتلو اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه الحمدلله د سره له موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او په خوا یې د برېښنایي تذکیرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده یو تن قومي مخور حاجي محمد ویل
دغه څلور پنځه کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې خو بالاخره په دې باندې بریالي شو هر زرمتي ته به سي ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000 6000 او 10000 تاوان تمامېدل نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکری هغه خپل شای به بانک ته جمع کیږي نور یې د مصرف نشته ټیکسی نشته هوټل یې نشته
د زرمت اوسیدونکو وړاندې وای په خو ډیر وخت د زینو خزو او نارینه او د تذکیرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وي او هغه له عام مرستو هم امتیازونو به برخه پاتې کېدل چې د تذکیرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
د موږ نر او خزو باندې دا غږ دی چې باید ټولې جوړې کړي تر دې چې د دې ته مثلا کدي مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرف معلومات ورته کیږي نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک ډیر په خوشحالي سره سره اخلي او ورته دري
بل لور ته د پکتیا د احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي د یادې ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني او بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژي سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانیستل شو په دغه کې موږ سره الحمدلله الحمد پکتیا کې درې مرکز موږ لدول دورم لرو چې یو مرکز کې دی یو په پټان کې دی یو دلته سپال شو دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رامنځته کړي د دې تذکرو په برخه کې
د یادونه ورده په افغانستان کې په خو کاغذي تذکيري ورکول کېدی چې هر چا په بیلابیلو وختونو کې خپل اړتیا او ته پکتو دوه او درې تذکيري هم جوړولې چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کرشمیر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي لیاغي سره هم مطابقت نه لاره په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 سم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
پیل ستاسو له کارونو کوو. تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغه شوي یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوئ. د دې کار په اړه مورته وایاست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي ایسل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تېزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3,813 ساعتونو ته ورسېد.
په دې کې چې سبتوي تاسو څه ډول پښتو جملې یا کلمې سبتوي؟
په دې کامن وایس کې چې دی مونږ همدغه روزانه چې کومه سې مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږ عادي پښتو چې دا دغه په سبتوو مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه سبتوو. بیا دلته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا مونږ هلته د ثبت برخه کې زمونږ کار پای ته رسېږي. بیا مونږ د واورئ برخه ته راځو. پیلن چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ ثبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمن هم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې د غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنې د پښتو متن وړاندې کړو نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې، اے آی بیا ستاسې غږ کارولی شي که نه بیرته یې په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کم مونږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپله پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو ویلي دي هغه بیا وکاروي په بېلابېلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نه شته؟ ده
دا خو ډېره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډېره بډای کېږي، یعنی مختلفو فعلن دپاره چې دی انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخښونه چې دي لکه ګوګل دی دې دو یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسېږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینه او دپاره یعنی د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د خوځو لپاره. نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکر باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو. او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پې پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زموږ په کار باندې دی، څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کېږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پې فعال کړو بیرته، او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسې پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاست، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي، د زده کړو په اړه، مو ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب پر په هم پنګرار کې ویلې ده. زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناسته وی؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه. زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی، د زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسایډ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسایډ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله، پکې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې نجونې هم راغلې وي، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې، په څه چې دی دا زده کړې کړي دي. ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به څه وي، خو همدغه بوټي دي قریبه یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو، چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنې دومره ورته خاصه نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلا یعنی یو زراعتي هېواد دی، کرنیز هېواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی، نو زراعت
دقیقا نتکې یعنی همدا پوښتنه ما کوله وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هېواد دی. دا اول او دویم صنف نه زما په یاد دي چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هېواد دی. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، که آغا ونی یا آغا نباتات وکرل شی چه دا افغانستان هوا ورسری چه بدل نشی؟
بله منگا چه ده زمان هوا زیتر برخه چه ده وس یعنی دا قیمی شرایط و لواجه چه ده دا اوبو دا کمخ سر دیر مخامخ دی نو پا دی برخه که چه ده بیا منگا دا توسیه کهو چه کلا تاسو غاره یعنی کرهن او کرای او نو پا دی برخه که باید دا اوبو چه ده مختلف سیستمون لری منگا او سیستم لرو تا کترچکان سیستم ده یعنی چه اوبا هم کمی استفاده شی او هم نباتات و دا اوکره شی نو هو زمان حوار چه ده بی دسی دیر پر مختلل زراتی سیستم نلری اما غا انانوی سیستمون دی نو زمان کرن پا ما غا انانوی شکل بانده پاتی ده یعنی پر مخ بانده ندت للی نو او اقتصادم هم دوم را پیاوری نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي نه ان شاء الله باندې کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصادم پیاوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره ورکی کار وشي نو دا اقلیمي شرایط چې دي زمونږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره یعنی زمونږ دغه کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي نو زمونږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته مونږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولی شي چې تغیرات راشي
ان شاء الله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي مونږ لپاره او اقتصادي برخه پیاوړې شي نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې واخلو
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمی شوې دي هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې هم کمې مصرفېدلې او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه هغه کوم باغوان سره چې مونږ خبرې کړې وې بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو تر منځ یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور د هغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول بیا خپل سیستم یې درلوده چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېره ته وایي ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې هېڅ نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم نو یعنې زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکور محصلینو نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنې ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي زیاتره ویله چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي نو ما ویل چې نه دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زه زراعت باید ونه وایم نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شولم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي نو بیا ډېر په افتخار سره ویل
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسې په صنف کې کېدای شي په نورو پوهنځیو کې په نجونې کمې وي د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي اړتیا نشته چې زده کړې وکړي
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبی وایي یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه وو خو زیاتره نجونې چې وې دې په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې و یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو انجینري شو له زراعت شو دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي یعنی زیاتره کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رښتو ته چې کامیا بدلې به نه به ویلې نو په دې برخه کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې د ناست طبقې لپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه او فکر څنګه و؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلې چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یو ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي خپل اولادونه روزي یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري او هغه کورنۍ چې بې سواده یې ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمن یم. زما خپله دوه اولادونه دي یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده یعنی د څلور کالو ده نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولی اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی او اشپزي ده باقي ده صفایي ده بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادی یا به درته شوله یادی. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده. د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه زه منتو پخولی شم اشک پخولی شم کابلي پلو پخولی شم پیرکی چې پرچوانان ورته بولانی وایي پخولی شم هر رنګ افغاني خواړه چې دي
ټول پخولی شي. موږ باید تا باندې مېلمستیا واړه چې د ټول
شیان
در باندې په دې اړه هم راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم او که چېرته زمینه مساعده شله غواړم وظیفه وکړم کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پوهنتون دوره کې د مکتب دوره کې هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی او څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بیرته د نجونو تعلیم یعنې خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نه شي تللی، ښوونځیو ته نه شي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وه دا د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې و زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانې طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپلې ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت یې پرېښوده، راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسو په کور کې د یوې مور د مېرمنې دنده مخته وړې، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسي، کار کوي، خدای مو لره، او بده هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمنده شي. مننه چې راغلې خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسئ، له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ، ډېره دې ته مننه، ښه وخت ولرئ.
موت دی تشتی دن پکور دا پکور دا تو دا